ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د دې خبري غړې د سر موضوع په پاکستان په ایران کې هغه پاکستانی زدکون کې او زائرین دي چې د ایران او د اسرائیل د جګړې لوجنه الته بند پاتې او اوس د پاکستان حکومت دوی د تافتان د سرحدي لارې لغاړې پاکستان ته په دغه کې سره راړولې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو رايو ځای کړی. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شوخوا اهداف ځامن کړی دي چې پکې لګ تر لګا سلويخت کسان جوبل شوی دي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. او ستمشال خبرونو تفصیل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیر شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان په مجموعي توګه راستانه شوي، په کوم کې چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیل کوونکي هم شامل دي. د جون په ولسما نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په تافتان کې د پاکستان هاوس مشر عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل
یہاں پہ زیادہ ٹریڈ جو ہے ایل پی جی کا ہے، پی جی جو ہے وہاں پہ پلانٹ وغیرہ
دے ایران سے خلوی تجارت دا ایل پی جی گیس دی خو حالتا دا ایل پی جی گیس زیادہ را پلانٹونا بمبار سوی دی یوازی پا ایل پی جی بار آغا لاری یعنی را روانی دی چلا لمخا پا لاری کی وی او دا پاکستان للوری ایران تا ہر دول خوراکی او تجارتی شانو لجدول هم بند سوی دی
دور لوڈنگ وغیرہ وہ بند ہو گئے.
عبدالمنان د ایران څخه د پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر وویل چې د تافتان چک پوسټه سلیری سات خلاص ساتل شوې ده او د پاکستان څخه ایران ته په داخلي دو په بشپړه توګه بندیز ده. د نوموړي په خبره چې نن هم د راستنو شو پاکستانیانو یو قافله په نهو بسونو کې د کوټې په لور روانه کړې ده، په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره په ایران کې نشته. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلې د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاري شوه. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوه حکمنامه کې ویل شوی چې اتل سرکني کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. دا غو مرستيال به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وی او پکې به د خیبر پختونخوا د گورنر اعلی وزیر او د داخله چارو د وفاقي وزیر ترڅنګ وفاقي او صوبایي سرکاري لوړ پوړي چارواکي غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادی کال کې خیبر پختونخوا سره د زمکیدونه پس په هغو سیمو کې د پخوانی اف سی آر نظام ختم شو چې ورسره هغو سیمو ته عدالتي نظام وغځېدو، خو بیا هم په هغو سیمو کې د روایتي جرګو د نظام کمی محسوسېدو چې اوس یې د بیا بحالې لپاره دا کمیټي جوړه شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوز مشر فیلډ مارشل سید آسی منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانې همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د دوام په اړه موافقه وشوه. راډیو زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د دوه اړخیزو ګټورو سوداګریزو تړونونو کې لیوال سرګند کړه. د پوز مشر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند اسانتیا په برخه کې د هغه د مثبت او اغیزمن رول لپاره د پاکستان او د هغه د خلکو په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه. بلخوا تیره شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پوز مشر آسی منیر سره د ایران اسرائیل د شخړې په اړه مفصل بحث هم کړی. او روسته خبر دا چې نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځانمن کړی دي چې په کې لږ تر لږه سلویښت کسان جوبل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې جون په 19مه د جنوبي ښار بیرش باد یو روختون په شمول د هیواد دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د ایران لخوا په نښه شوي دي. چارواکي وایي که څه هم تلفات کم و خو زیاتوي چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي تسنیم خبري ایجنس په خبره چې دغه برید هدف د سورو کاتبی مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پاوز او استخباراتي مرکزی دفترو د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موږ ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په ایران کې د پاکستانی زده کوونکي پاکستان ته راوپس شوي دي. تیر شپه د تافتان سرحدي لاره د راوړېدو نه پس یوې زده کوونکي مشال لیدته وویل
ایران ڈیفینس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرونز آتے ہیں ان کی آواز بہت سخت ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا.
وہ بلخوا پہ ایران کی میشتا افغان کڑوال وائی چی دی غواڑی دا تہران نووزی خود بھی تھا اجازہ نشتا
تهران د وټلو په واره کې ته اجازه لري ګلکی کې چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا مونږه نقصان لري را مونږه باندې پاتې په تهران کې
او د میرامشاه آی ڈی پیز غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ستنه کړي.
موږ پر کډوالې ژوند کوو دا وخت نه یو لس کاله پر کیږي چې کډوال په وکاخیل کې هم پراته دي البته نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي.
نړۍ افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه تاسو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو سره سمارټ فون یې تاسو زموږ اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونه په لور ورو د سر راپورته ستاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډېر یو شمیر زده کوونکي دا مهال په ایران کې دي چې هلته زده کړې کوي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ د موجوده شخړې له کبله د دغو اوریدونکو زده کړې اغېزمنې شوي دي او دوی ته ویل شوي دي چې خپل وطن ته واپس شي. دغه را واپس شوي دي او تیره شپه هم 4500 زده کوونکي پاکستان ته راوړېده او د چارواکو په خبره دا مجموعي شمېره تر زرونه اوریدلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا راپور را لیږي.
د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده او د جون په 13مه نیټه شاوخوا 4500 نفر د تفتان بارډر د لارې و خپل هیواد را داخل شوې دي. په تفتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درو ورځو کې د تفتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوې دي. په کوم کې چې د زیارت کوونکو تر څنګ زیاتره زده کوونکي او سیلګران شامل دي. په 19مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پاکستان اوس مشر عبدالمنان وویل چې د ایران څخه د پاکستانیانو و خپل هیواد د راستنېدو په خاطر د تفتان چک پوسټ د 24 ساعت پورې خلاص ساتلی دی خو د پاکستان څخه و ایران ته پر داخلېدو په بشپړ توګه بندیز دی. ایران څخه لوی تجارت د ایل پی جی گیس دی خو هلته د ایل پی جی گیس زیاتره پلانټونه بمبار شوي دي چې له امله اوس ایل پی جی ډېر نه راځي. یوازې په ایل پی جی بار هغه لاریانې را روانې دي چې لاله مخه په لار کې وي او د پاکستان له لورې ایران ته هر ډول خوراکي او تجارتي شیانو لېږدول هم بند شوي دي. د نوموړي په خبره چې نن هم د ایران څخه راستانه شوي د پاکستانیانو یوه قافله په 9 بسانو کې د کوټ په لور روانه کړې ده. په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر د ایران په زیدان او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. ښاغلی منان هیله څرګنده کړه چې دا قافله به د سرحدي عسکرو په څارنه کې تر ماښام پورې و کوټ ته ورسیږي او دغه ځای به د قافلې غړي و خپلو اباګنې سیمو ته ولېږدول شي. په دې ترڅ کې د جون په شپاڑسم نیٹ د مشالی ڈسرا پا خبر کی دا بلوچستان د تجارو د اتحادی مشر اجیو ایوب میرانی د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران څخه د پاکستان په لور په تجارتي سامانو بار کنټینران او یا هم د پاکستان څخه په میوو بار لاریانو په مخ د تفتان نړیواله سرحدي پوله تر هغه وخته پورې نه بندوي چې تر څو دا نوي ترله تیر سوي. بلخوا د جون په 13مه نیټه د تفتان د لارې و کوچ ته رارسېدلي د پنجاب سره تړاو لرونکو ځینې زده کوونکو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې د خوف او ویرې یوه ناوړه وضع وه او خلک ډېر پریشان وو. په دې اړه به غوښ شو د تهران میډیکل ساینس د پوهنتون یوې زده کوونکي میرمن سادیه مریم ته.
ایران ډیفنس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفنس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرونز آتے ہیں ان کی آواز بہت.
ایران دفاع کا والا خوبیا ہم میزائل او ڈرون را روانو او لوڑ آوازو نئے درلودو چلاما لائے ماشومان دا ڈیری ویری سر مخول زکا چی حس پا دماغ کی نراتلل او ار کس پا دی پریشانو چی دا ڈرون با کم زائے رالوی جی یا با ایران کنٹرول کی بس طولا پا دی فکر کیو ڈرونز
انٹرسپٹ ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا.
پل پلو دا دا عراق و سردی پولیتا چیرما د علم پوهنتون زده کوونکي ډاکټر شهزاد بیا زیاته کړه چې د اسرائیل لخوا د زایدان په ګډون د ایران پر بیلابیلو شارو د بریدو وروسته د دوی لپاره نور په ایران کې پاتې کېدل امکان نه درلودي.
یونیورسٹی والا نے جو ہے نا ہمیں رات کو ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ لوگ صبح چلے جائیں.
پوهنتون مامورین مشتد د شپې امر وکړي چې سهار پوهنتون پرېږدي او په خوندي توګه ولاړ شي. سهار موږ د بس پر تمځای ولاړو چې د اسرائیل ډرون راغلی چې موږ یې وویرولو. خو د ایران هوایي نظام ډېر ښه او د اسرائیل زیاتره ډرون یې ناکاره کړل. د ایران څخه راستانه شوو زیاترو وګړو دا هم وویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنګ د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نېټې څخه په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده شوې ده. خو په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یو ایرانی کس هم د پناه لپاره و پاکستان ته نه دی راغلی. یادوي چې د جون په 14مه نېټه د اسرائیل لخوا پر ایران د بریدو د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نېټې څخه پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله د هغه پاکستانیانو په مخ په بشپړه توګه تړلې ده. څوک چې پر ویزا یا راداری و ایران ته تلونکي وو. په تفتان کې د چارواکو په خبره چې د ایران څخه د راستنېدونکو زیارت کوونکو او نورو پاکستاني زده کوونکو لپاره په تفتان، ګوادر او مند کې 24 ساعته د پولې د خلاصون زمینه برابره کړې ده. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د جون په 15مه نېټه و رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې دا وخت هم د ډېر څخه بیا تر 24,000 پورې پاکستانیان موجود دي. په دوی کې نږدې 15,000 زیارت کوونکي هم شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د اوابازۍ د ادارې په خبره چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو جهاز د پېښور څخه د ترکمنستان و پلازمینې اشکاباد ته تللی او د جون په 13مه نېټه 100 زیارت کوونکي و اسلام آباد ته رارسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا چې ځینې افغان کډوال چې په ایران کې میشته دي هغوی دا وایي چې دوی غواړي د تهران نوځي، خو دوی ته اجازه نشته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تاګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. دا کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته لیو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانانو باندې پاتې په تهران کې سحر سلباسه 15 بجې ما پس یو ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده زه خپل بل پاتې مریضی ما عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته بل پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالی مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د جون 19 د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې ومه ورځ ده. اسرائیلي چارواکي وایي ایران د هغوی په جنوبي ښار بیرسبا کې یو روغتون په میزایل وویشته دی. په سملا چې توګه د ملک جوبی راپورونه نه دي ورکړل شوي. نور حال زموږ همکار اسرائیل محمد وړاندې کوي.
د جون په 19 هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلی پولیسو د ایران د راکټي برید له امله د اسرائیلو په یو جنوبي خار کې روختون ته د اوختي زیان ویډیو خپره کړي. دبراسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جون په 13 ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر فیلډ مارشل جنرال اسیم منیر سره خبرې کړې. که څه هم ډونلډ ټرمپ ویل چې اسیم منیر له ده سره سلا شوی خو نور وضاحت یې ورنه کړ او زیاته کړه چې اسیم منیر ایران له ډیرو ښه پیژني خو د په خبره نوموړی په روان حالاتو خوشاله نه دی.
Chief of staff for the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that?
Yeah. Well, they know Iran very well.
Ho hawi Iran der khapi jani lardiru khapi jani هغوی په هیڅ نه دي خوشاله. دا سندا چې ګنې هغوی له اسرائیل سره خن دي. هغوی ایران او اسرائیل دواړه پیژني خو کېدای شي هغوی ایران خ پیژني خو هغوی ګوري چې سکیږي خو هغه ما سره سلا شو.
but they see what's going on and he agreed with me.
هم په دغه خبري غونډه کې ډونلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبريال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولی شي، نو په جواب کې یې ټرمپ وویل هو هر څه کېدی شي، هو دا کېدی شي، هو البته. ټرمپ وویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د په خبره د امریکا اړخ خای دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلې وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قومندې لوړپوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړې او سلګونه کسان یې وژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې جوبل کړي دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات شوی چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران او اسرائیل په شخړه هم خبرې شوې دي. د دغه خبرو تفصیل زموږ همکار شانواز ترګزین اور.
د پوځي مشر اسیم منیر دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل بریدونه او جګړه هم روانه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف د جون په 13مه ناوخته د جیو ټلویزیون د کوربا شازیب خاندازه سره د دې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی، دغه بیانونه اسغدر چې نائب وزیر اعظم دی هم جاری کړی دی. بل فیلډ مارشل په خپل هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره ایران ته تللو. نو په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل جګړه ډیره توند ده، امریکایي ولسمشر د اسرائیل سره ولاړ دی، نو دا به د پاکستان لپاره کوم ستونزمند حالت خو نبی خواجہ آصف دا جواب ورکو.
فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے
فیلڈ مارشل آصف منیر حقل تو ورتک ہر څوک لوڑان دینا ترتیب شوی دی، خو بیا هم دغه حقل ته موجودگی ډیره ښه ده. زما خیال ده چې دا خبر به ضرور مخې ته راغلی دا چې کوم د ایران او د اسرائیل ترمنځ شخړه ده، او دی کې فیلڈ مارشل ډیر ښه کردار هم لوبول شي، او دی کې پاکستان د من لپاره ډیر ښه کار کولی شي. خواجہ آصف په نورسم جون په خپل ایکس پانه لیکلي د ملاقات کې چې څنګه نړیوال او سیمیز معاملات د بحث دلان دی راغلل، او بیا دا هم چې ګنې پاکستان دغه معاملات ګنې څنګه وارولی شي، نو دلته د پاکستان اهمیت هم تسلیم شو. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د تاریخ استاد پروفیسر ډاکټر حمایت الله مشال ریډیو ته وویل دا نه چې ګنې دغه ملاقات کې یوازې د ترقی ساينس او نورې خبرې شوي، بلکې هغلته د ایران او د اسرائیل په حواله سره اوږدې خبرې شوي، ځکه د دغه خبره دغه ملاقات د یوې ګنټې د پاره خو بیا دوه ګنټې وغوښت شو.
او زمونږه د پارلیمنت دواړو ایوانونو د اسرائیل د حمله غندنه کړې ده، او دغه شان ایران سره د خپل حمایت اظهار کړی دی، او یو سور د مخ کې د ایران د پارلیمنت چې کم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې دا نشر شوی وو چې پاغه کې د ایران پارلیمنت چې کم دی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان پارلیمنٹیرین، دغه سلوګنز چې کم دی دا راپورته کوي. زمونږه نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دا خبره واضح کړله، پاکستان چې کم دی د ایران مکمل سفارتی او اخلاقی حمایت کوي. خو د پاکستان چې کم ارسنل دی، د پاکستان ایټمی قوت دی، هغه د پاکستان د قوم امانت دی.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم د جون په 19مه دغه ملاقات په حواله سره خبر پاڼه جاری کړې. هغوی لیکلي ملاقات کې په تجارت، اقتصادي ترقی، بارودي سرنګونو او مدنیاتو، مصنوعي ذهانت، کریپټو کرنسی او د ځینو نورو موضوعاتو سره سم په ایران او اسرائیل شخړه هم خبرې شوې. دوی لیکلي د ملاقات کې فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته دعوت ورکړه چې په کومه مناسبه نیټه باید پاکستان ته سرکاري دوره وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګي اړوندو د خبرونه په دې برخه کې ورته وزیرستان ته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د بنو کم چشمه سیمه کې میشته دي ګلمن دي چې حکومت یې نه خوستنوي نه یې په آرام ژوند ته پرېږ دی او هر ورځ پولیس پرې چاپی وهي او نیسي ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نوردستان کړل شي چې ستونزې کمې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې واورئ.
د بنو کم چشمه سیمه کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ګلمن دي چې حکومت یو لوري ته دوی خپلو سیمو ته نستنوي. مرسته یې ځنډولې. بل طرف پولیس د وسله والو په نوم دغه کډوال ځوروي، ورباندې چاپې واهي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطه د شک په بنیاد 15 کډوال ونیول چې وروسته یې خوشي کړل او درې کسانو هم په زندان کې دي. د شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوی او پښتون ژغورنه غورځنګ د سیمې یو فعال زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نور د کډوالۍ ژوند نشي کولی، حکومت یې ولې نستنوي. بل لوري ته خواره واره پراته بې کوره شوي په مختلفو هیلو بهانو تنګولی شي.
موږ خو د کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه 11 پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې کې هم پراته دي، هلته یې نور ځایان کې هم په خپله مرسته پراته دي چې موږ ورته نوی کیمپ وایو. ډومیل سیمه کې چشمه ورته دیږي خوشا اتیا کورونه هلته آباد وو. وخت نا وخته پولیس راځي، کله او د شک په بنیاد باندې کسان نیسي. هم فوشا 15 کسان نیولی شوي وو د شک په بنیاد باندې، پاکې 2-3 پاتې نور یې را خلاص کړل. موږ د کوچیانو ژوند ته نور نه یو تیار چې موږ کله په یو ځای کډه کوو، کله په بل ځای کې کډه پرته وي. موږ د وخت نه هم غوښتنه کړې وه، اوس خو بالکل موږ غواړو داسې چې موږ خپل وطن ته بیرته ولژي، خپل وطن راته آباد کړي. په دې خاطر موږ بار بار غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا په ښه طریقه سره خپل وطن ته بیرته ولژي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوال د کالونو راهسې لستونزو سره مخ دي. په وار وار ور سره ژمنې وشوې خو لا یې هم ستانه نه کړل. ژوند یې د کډاو سره مخ دی.
دغه کډوال خو ډېر تکلیفات دي، ډېر مشکلات دي چې یو دوا مسله حل کیږي، بیا بله وي چې هغه حل کیږي بله وي. نن ته وګوره دمره سخته ګرمي ده چې میش کډوال په خیمې په تمبیون کې پرته دي. هیڅ قسم باندې باز نشته حکومت چې هغه ته یا مطلب سهولات ورکړو. دا خلک ډېر غریب دی، ډېر د ستونزو مشکلات سره مخامخ شوی دی. او په دا اړه مې ډېرې جلګې کړي دي، مراکې مې کړي چې نه را د میش خپل سیمې ته واپس ولاړي. خو تر اوسه پورې میش سره مطلب وعده خوشی خو نټا چې کومه د میشته د وبسایټ نه درو کوي نه را د حال د کډولې ژوند ته نه دی تیر. نه را مې مطلب نه رښنې کی نه د پیسې کی دا چې میشته پیسې مې لوي نه په خپل ټیم خپل کلیتا دا غوښتنه کی دا مطالبه وی کی
د بنو ډیویژن پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو شکایتونو لری کولو لپاره پوره هڅه کوي. هر ډول خیال باساتل شي چې عام خلک و نه زبرول کیږي. کم کسان چې د شک په بنیاد نیول شوی ول هغه خوشی شوی. د غلطه د امن امان په مخه پولیس چاپی وهي خو مقصد یې عام خلک زورول نه بلکې امنیت ټینګ ساتلو په مخه کاروایی کیږي. کډوال وایي چې یو لس کله پوره کیږي په وار وار یې د ستنولو غوښتنه کړې. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، ستانه دې کړي چې ستونزې یې کمې شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو ستنولو لپاره د دوی د سیمو صفکولو عمل روان دی. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي نو د دوی د واپسۍ بهیر به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تېره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلې د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالۍ لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوې. تېر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوې حکمنامه کې ویل شوي چې اتلس رکنی کمیټه مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. د امریکا ولسمشر له هند او پاکستان دواړو نه یو واري بیا مننه وکړه چې د هغه په دریم ګړتوب یې اوربند وکړ. ډونلډ ټرمپ د سرګندونې د جون په 13مه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر فیلډ مارشل آسیم منیر سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانې همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې یې ومنلې. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې دننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره د 1.6 میلیونو یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې دې ټولنې ته د خبره کړې راغلي چې له دې وروسته څخه له 1.6 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په لور راځو. اروپایي ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.6 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغې ټولنې په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 میلادي کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه کړي چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځای شوو او زیان ګاللو ته د مرستې رسولو مخه ډب کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي دې ته په پام سره چې بشري ناورین لا هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کېږي. په افغانستان کې د ننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.6 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په هغې اعلامیه کې چې دې ټولنې تازه خپره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه له 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوې دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمشنري مشر حاجا لهبي په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړپورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزې کیسه لري.
د لامیه د لوړپورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربه توب د جون میاشتې په 14مه نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 3.8 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوې او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړپورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چام په یو اعلامیه کې ویلي، د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې، چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 1400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختی مرکزونه غیر فعال شوي، چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سخت کال په خوست کې 200 هکتار ځمکه باندې کچالو کرل شوی چې کروندګر یې له حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی وایي په دې ولایت کې د الوګانو پیداوار ښه دی او که چېرې ساتنې لپاره د سړې خونې جوړې شي او بازار موندنه ورته وشي نو حاصلات یې څو چنده زیاتېدای شي. بل لوري ته د کرنې ځایي چارواکي وایي کروندګرو سره په مرستې وکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
کچالو هم د افغانستان په مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې لپخوانه د کچالو یا پخوستې لهجه د الوګانو کار او پیداوار ډیر دی، خو اوس په خوست کې هم د کاروانګرو دی لوري ته پام ډیر شوی دی. په خوست کې عموما خلک په ترکاری او سبزیو کې د کیفیت خوند او ذایقې له نظره زوی حاصلات ډیر خوښوي. خو د نورو سیمو په شان دلته هم د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نشته. یو تن کاروانګر نقیب الله مشال راډیو ته وویل،
دور ته ساک کال چې دای الګونه بخی ډیر کړل دی، یعنی بل داسې خبره ده چې نره سوزای خوان نشته، الګونه ته بخی ما خړولای دی، خاط نتیجې ورکړي دو خو کاری کړی دی، او بل زکه مو ان شاء الله خې دی بخی خو الګ ځنه استلای کیږي. تو شرم نه دیش من الګون وکړو او 200 من در 300 من الګون ځنه وبوسو.
د خوست یو بل کروندګر عارف الله هم وایي چې تر نورو سبزیجاتو د دوی په ځای کې د الوګانو یا کچالو پیداوار ښه دی، خو که په وخت او ښه بیه ورته وپلورل شي.
کنمې دغه ګربه سرو سها چې دا خو بیخي ډېر سبزی هم کرلی کېږي، عرضه کرلی کېږي، بیخي الحمدلله سا خو بیخي ښه الوګانو موږ ښه حاصل ورکړ. سا ما داس وخت څلور سوه منه الوګان کرلی دي، او یو نفر هم ماته دلته نه دی راغلی چې یا تا سره مرسته وکړو یا به کومک وکړو. دغه ته باید یو تصمیم جوړ کړي، مطلب تصمیم ونیسي چې موږ دا حاصلات ښه ریټ وځي.
په ورته توګه په خوست کې ترکاري پلورونکي هم په ټوله کې د خوست ترکاري او په ځانګړي ډول د دې ځای د الوګانو پیداوار ښه بولي. یو تن ترکاري پلورونکی همیش خان وایي،
زما چې پاکستان نارسي، چې ویلا شي د پوسټ کوبل نارسي، چې روسیې نارسي، پلخمري نارسي، کندز نارسي، غزنی نه، دغه منطقه نارسي، باید مرسته دا وشي چې قانوني دا وشي چې باید سړی خینه جوړ شي وته دا وسوتل شي.
بل لوري ته د کرنې د برخې مسؤلین هم د خوست د سګنی کال د الوګانو حاصلات ښه بولي او وایي د خوست اقلیم او خاورې ودې او حاصلاتو ته مناسبه ده. د کرنې ریاست استاد انجینر عبدالسلام همتیار ول دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د سړو او شنو خونو شمیر ډیر کی.
ساګ د کچلانو چې دی بهي خا نتیجا ورکړه، ځکه چې د خوست خاورې اقليمي شرایط ورته مناسب دي، او ساګ کل تقریبا 200 هکتار ځمکه په کچلانو باندې کرل شوې ده. مونږ کوشش کوو ان شاء الله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کو، یو بد بزګر لپاره هم اواید لاسرل شوی، اېدې ستونزې خورې مشکلات به هم پرې راپښوي، او بل پلته زموږ مارکیټینګ د خپل عام وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې په کلنی ډول لڅلور 1575 زره ټنه کچالو تولیدیږي، چې شاوخوا 40% هغه یوازې له مرکزی ولایت بامیان څخه په لاس راځي. که څه په افغانستان کې کچالو تر ډیره کورنی مصرف لپاره کاریږي، خو یو اندازې پاکستان، هند او منځنۍ آسیا ته هم صادریږي. کتون کې وایي اړتیا ده چې د کچالو د صادراتو لپاره د معیاري زیربناو جوړولو او د سیمې په کچه بازار موندنې ته کار وشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر تیرا قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو غزولو لړکی په مشروطه توګه سلا شوې دي. خو د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي حتمي پریکړه نه ده کړې. په تیرا کې امنیتي ځواکونه غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې عملیات وکړي او له خلکو یې غوښتي کورونه لنډې مودې لپاره خالي کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری.
د تیرا قومي جرګې و مشر کمال الدین پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښور کمشنر ریاض مسعود په سالسای کې امنیتي ځواکونو ته خپل شرطونه وړاندې کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غزولو لپاره به یوازې په مشروط ډول خپل کلی خالی کوي، خو تر اوسه لا ورسره حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
چې موږ به په خپل علاقه کې د یوې علاقه لوکلیا عارضی شیفٹنگ آغا برداشت کو مونږ نقل مکانی بهر ل نشو کولای خوب څه شرایط او سرا داغه شرایط او خبرې مونږ بیا دوباره ریاض مقصود سے لا کې خو او هغه بیا مونږ لا په دغه خبرو باندې ټیم وغختلو چې مونږ به پدا باندې مشوره وکړو او هغه جرګې او مذاکرات او خبرې جاری دي. نو کومه متفقه فیصله د حکومت او د مشنونو ترمنځ د کډو په حواله سره اعلان نشو یدو. دا توقع امید لرو چې یو ښه حل به تر بوسی چې د دوه مجبوریونه هغه اپریشن هم وشي او د مونږ عوام لا تکلیف هم نه رسیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردی ویل چې د تیرا قومي جرګې غړو په مشروط ډول د عملیاتو تر سره کولو او کورونو پرې خودو لپاره رضامندي خودلی، خو سیاسي ګوندونو مشران او ځای وګړي با د کلیو خالی کولو د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي.
په هیڅ صورت باندې عوام او مون خلک د تیرا دغه نه تیار چې هغه کړي وکي، خو حقیقت دی چې هغه خلکو مته دا خبره نه وکړي چې مون کړي کوو، بلکې حکومت ته سخت شرایط دی خې دي چې ویته ویلي چې کته سو مون نه به کړي نه کوو که کوو نو پوری به کیش 5 لک روپې مونږ راکو که کورم وګورځيږي یا مات شي یا اوسی زینو به غیبه 50 لک روپې راکو چې هغه حکومت دغه خبر نه تیار نه در. مطلب دای چې تیرا عوام په صورت باندې د خبر نه تیارېږي. خو بیا موږ سیاسي خلکو سیاسي جماعتونو د خبره برملای لونو کړ چې یو کډه وخلو نه تیار حکومت ته چې په کومه طریقه کیږي هغه د خپل سمي باندې د شتګردي د وطن نو علاقې نو راکې کی.
د خبر ضلع په تیرا کې د بدمنۍ پر لپسې پیښو نه پاس هلته میشتو امنیتي ځواکونو په کومونو غږ کړی چې دوی غواړي په مخصوصو کلیو کې د وسلوالو پر زد پراخ عملیات وکړي چې د غسیمې ترې پاکی کړي. په تیرا کې وسلوالو سکال د فبروري نه تر مئی میاشتې پورې لږ تر لږه څلور ځایي کسان تښتولي او ریاستي دارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي دي. بل پلو هلته د مئی په درویشتمه نیټه د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر هم جوړ شوی او په دې وروستو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم کړې. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په دې وروستو کې جاری کړو بیانونو کې ویلي چې دوی په تیرا کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې او اوس غواړي دا عملیات ورپسې لرې پرتو غرونو ته هم وغځوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد په منګوره کې سرکاري ملازمینو د صوبایي بجټ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې وفاقي ملازمینو په شان یې مراحت زیات کړل شي. د مظاهرچیانو وینا وه چې ګراني زیاته شوې ده او تنخواګانې کمې دي چې له وجې ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه اعلان کړې وه. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
قدرمن اوردن کو سلامونه پیرزون زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه تاسو مخامخ یم قدرمن اوردن تاسو چکم دا اوازونه اوره په سوات کې کم سرکاري ملازمین دي اغه د خپل مراتب او ترخاکانو د پاره چې دین او احتجاجي مظاهره کړی دا او مظاهره روانه ده دغه کم ملازمین چې دي اغه وي چې په تیر بجټ کې چې کم د سرکاري ملازمینو په ترخاکانو کې زیاتواله لسبي صد شوه دی اغه د ګرانه مطابق نه ده دغه رنګه د پنشن او متعلق او چې کم کسان ریټایر شوی دي وو پیسې د سیوا شوی دي هغه چې دین او هغه پوره نه ده مثلا دغه تنظیم مشر علي رحمان موجود ده چې د سوات ملکن ډیویژن د ملازمینو مشر ده دغه پښتنه کو چې نن ولې راوته په احتجاج یې سوای رحمان صاحب
ډیر مهرباني یاسب زمونږ نن د احتجاجي پروګرام چې ده د زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په منځ کې یو ډیر زیات تفاوت ده سرکاري ملازمینو سره صوبایي حکومت ډیر زوره مزیته کړي ده زمونږ وفاقي حکومت چې هغه په تنخواګانو کې 10% او ډیسپیریټي اعلان شوی هغه 30% اضافه کړی دا نو یقینا چې دا د مهنګای مو مطابق باندې انتهایی کم ده هغه مو میاونت کې ځینې کې برابر ہے خو په هر حال بیا موږ عزت بیا 10% او 30% بیا هم څه گزاره به وکړو خو زمونږ صوبایي حکومت چې کله بجټ پېښ کو نو هغه په تنخواګانو کې 10% او په ډیسپیریټي اعلان شي کم 30% مرکز اعلان کړو هغه کې 15% اضافه وکړه نو زمونږ حکومت د مطالبه را چې کومه ډیسپیریټي اعلان کې کوم اضافه مرکزی حکومت کړی 30% نو صوبایي حکومت تم باغ شانتي 30% اضافه وږي او دغه شان د فیرشن اصلاحات په نوم باندې کوم خبري روان دي هغه کې اضافه وږي او زمونږ چې کوم طریقه کارو د فیرشن هغه ضرورت طریقه کار دي بحال کی او نوی نوی تجربې لري څنګه باندې کوي
سونه ملازمین دي تاسو دلته کې او لکه سونه خلک د دینه یا ملازمین دینه متاثر کیږي تاسو په خیال
دلته کې چې په دې زمونږ په ضلع کې تقریبا 24000 سرکاري ملازمین دي چې هغه دینه متاثر کیږي او دغه شانتي په صوبه کې چې ده تقریبا 80000 سرکاري ملازمین دي چې هغه لکه دینه متاثر دي
سرکاري ملازمین اتحاد سرکاري ملازمین اتحاد هم مرګي بوکه هم کاګي کوټه یی چینی مهنګي یی آټا مهنګا یی دالې
یو مشر نه پښتنه کو سلامونه
سلام
په جنګلو راتو کې تاسو سونه تنخواه او خراجات څومره دي بدیر سره پاسو کې پکم کم کې تاسو
هو اریګیشن کې مو جی سینیئر کر کې ما او بد دي سر بارمون مينن دي جی او بد دي سر سره اسمو کو او 1500 زما تنخواه نن ماته کې مو تنخواه ملويږي زما دي حل ته وګوره چې دا زما سره دي تنخواه دي غربت دا کار کړی دي ولی چې زما بچی لکه په خېټه باندې ماړه کړی دا نو هغه صحیح تعلیم ورکول شم نه بل څه ایس لکه ضرورت زما په خپل تنخواه نه پوره کیږي دا یې خپل مرګرو سره پدې کې راوته په دې سپینه کې را زما حل لکه تاسو جو تاسو ګوره ما
زما بچی دی کړه سوبره
زما ته بچی دی خیره بنځمې لوريان دي او درې دغه دي ځامن مې دي نو زمونږ د پکار دي حکومت د پکار دي زمونږ د دغه باندې رحم وکي او موږ دي حال باندې رحم وکي زمونږ تر هغه کاندې کوم چې مطالبات دي هغه حل کی
دي بي غیر توزیر قانون دي صوبایي حکومت
قدرمن اوردن کو تاسو ناری هم اور دے دو احتجاج هم کو ما سره چینه پسواد کے د کلاس فور یعنی درجه سارم داغي چې کوم صدر دے سید خطاب سے موجود دے دو هم پدی کے تقرر هم کو دو نه پسب دا پختنه کو چې دے او سرکاري ملازمین پدی وخت کې داغه ژوند څنګه رواني داغه سونه ترخه دا او داغه طرز ژوند څومره دے
یرا منګه هوته سیو چې نن مړی یو ژوند دیو دا کوم تنخواه چې راکې دا زمو پدی سواد کې دی بیل دی بیل لګیږي دا ګیس دی بیل لګیږي ما تاسو ته مخ کوم ویلو چې په پسې 25000 روپے دے بدلی بل لازی 15000 موږ کور کرے ورکو 50000 روپے زمون تنخواہ دا او دا صوبہ حکومت دا داوا کوي زمون صوبہ مالدار دا د ځان لپاره خپل پوره مارات غټي او موږ وته ستاره دی پروگرام په 77 سره کوي 23 تاریخ پورې زمون دا جایز مطالبه ختم کړي کله بیا به دا ټول ملازمین راوځي او تاسو خلاف راوځي د دې صوبہ حکومت موږ خلاف تحریک چلو
قدرمن دوی تاسو واورې دغه احتجاجي مظاهره په سواد پرېس کلب مخې ته دغه ملازمین وکړه چې په سواد کې سلیری زره ملازمین دي ای وای چې را د دوی چې کم تنخواه ده هغه د ګرانۍ په لحاظ سره د دوی گزاره پکې نه کیږي بلخو حکومتي چارواکي وای چې را مونږه هر کال د دوی په ترخاګانو کې زیاتواله راول او سخت کالو چې دنو لس پیسه د تنخواه د دوی بنیادی ترخاګه د پای کې اضافه شوی دا 15 پیسه د دوی په مرامتو کې اضافه شوی دا سرکاري ملازمین وای چې د جون په 13 نیټه باندې به لوی احتجاج کوي په پیښور کې چې پای کې به د خیبر پښتونخوا ټول ملازمین را جمع کیږي او خپل وختونه بغواړي د سر خپل قربانۍ د فقاهت تاسو ته اجازه ورکړي د الله په
امان یہ ظالمانہ بجٹ یہ ظالمانہ بجٹ یہ ظالمانہ بجٹ
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشره د پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد وای راتلونکي 28 جون نبا دوی د بینظیر هنرمند پروګرام یو نوی منصوبه پیلوي چې زنانو وکړي شي چې خپل د هنر او زده کړو مطابق په خپل روزګارونو کې او په خپل حقوقو درېدو جوګه شي. د زنانو د حقوقو خېګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وای داسې منصوبو ته د پاکستان زنانه ډېر اړتیا لري، ځکه د پاکستان د زنانو غټه شمېره دا وخت غیر روزگار ده. تفصیل شبیر احمد جان.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشره او د پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد د خپل ګوند په ټولنیزو رسنیو ویبپاڼو ورکړي چې دوی هواد کې د زنانو خپل روزګارونو په اړه د بینظیر هنرمند خواتین په نوم یو نوی منصوبه پیلوي چې ورسره به زنانه د خپل روزګارونو او هنرونو له لارې په خپلو پښو درېدو جوګه شي او په هیڅ چا به هم دوی د اقتصاد لپاره انحصار نه لري. دا چې زنانه څه وایي په خصوصي توګه هغه ښځې چې بېوزله دي او د بینظیر انکم سپورت پیسې هم اخلي او بیا حال ځلې هم کوي. نو په کورنو کې د کارکونکو زنانو د سازمان مشره ګلمینه وای چې دا به یو ډیر غوره کار وشي که چېرې دې غریب زنانو ته روزګار نه ورکړل شي، ځکه ډیر پکې کونډې دي، ډیر یتیمانې جنکه او د سو نارینه بې روزګار دي.
زما دا خیال دی چې خپل پروګرام دې بنظر یو داسې کار کړو چې د کټو خلک په خوشاله دي. خو دا به د خلک څنګه ویچار چاند لګ ځایږي نه، دا به د دین الډی زیات خوشي چې ګر دې روزګار شروع کړي خزولا سپیکشن کوروشي کارخانه کوروشي دا دې خبر دا کوم زنانو خنرمن دي او دې کوم مټیریل تیاری او دې خرصور بندوبست ولوشي یا ته هغه په اوز دې پیسې ملاوي کی بهشک ادي سره خدا الله ارشد دې خو بهر لیږي برندونو تک چې کوم سامان دې نه کوو دې زنانو د لاس نه اوته دي مزه مچ دې دا سه طریقې کارو کی چې دې د خو یا پکښانه کولو کی هغه کی صرف زنانه بي د شپې په کې بالکل سړی لې خیر په دروازه دا نه خو نه د 2 بجو پور زنانه ولټي ورکي نه کم اس کم زم بټو لخوین دې پکار وي ځکه چې هغه دا هم بوسنی چې په دې دفتر ته زمو الته به انټری کوم او ما به رجستریشن کیږي او کړو دا سی کی یو کنه بهترین کار دا کوم دستان چې دا بهترین کار دی خو له بهترین بدا اله شي چې کړه دا روزګار شروع شته خو
طاهره کلیم چې د یو نړیوال ادارې سره په خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې د زنانو د توانولو دوی ته ډیجیټل روزنه او بیا روزګارونو موقع ورکول باندې کار کوي وایي چې شوخه او یا فیصد زنانه پاکستان کې داسې دي چې د کور په نارینو انحصار لري او هیڅ خپل روزګارونه نه کوي نو باید دوی په روزګار کړی شي
کوم ګورو د پاکستان کې 2% خزي چې دی هغه صرف د روزګار
تقریباً نو خپل روزګار سربا دوی هر څه کولی شي
به زنانه صرف د وظیفې ته محتاج نه وي او د وظیفې چې کوم څونه ورکړي کیږي هغه هم فکس ته پاغي باندې کور نه چلے دی کیږي نو چې کله دی زنانه سره هنر تر لاسې نو هغه په هنر باندې خپل ګټه زیاتولی شي هر میاشتې راغي سره څونه وختي خپل کور کې دننه کم چې زمونږ د خیبر پښتونخوا ماحول دی چې باغي کې زنانه ته د کور نه بهر ایجادو اجازه ډیر کم ملاوي نو کپاغه علاقې کې انټرنیټ اکسسېبيليټي وی او یو موبایل فون یو سره نو هغه خپل کار چې دین هغه د کور هم کولی شي.
د سینیټر روبینا خالد ترمخه بینظیر هنرمند پروګرام پرانسته به په 28 جون د ګوند شریک چیرمن او د پاکستان صدر آصف علي زرداری کوي. دی وای 28 جون دروخه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د زیګون ورس هم ده. په عمل ده زیاتره وخت پاکستان کې پټولنیز رسنو د بینظیر انکم سپورت پروګرام باندې نیوکه کیږي چې ګنې دې نقد پیسو زیاتره خلق ته کار روزګار وستل دي او تیار پیسو تر لاسه کولو دغه خلق په ملکی خزانه بوج او بیکاره کړی دي او دغه وختونه د حکومتونو نه خلق کوي چې باید زنانو له نقد پیسو پرځه روزګارونه ورکړي شي چې ملکی اقتصاد کې خپل برخه واچوي. دغه مدني فعالان دا هم وایي چې په نړیوال کچه کوم رستي رپورټونه د صنفي مساوات په حق لراغلي دي. د هغې تر مخه پاکستان د ټولو خطه هواد دي چې په کې جنډر پیریټي یا صنفي مساوات ډیر کم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د مالی کال 2025 شپږم لپاره لزره عرب روپو زیات بجټ سملا ته وړاندې کړی دی. د خدانی صوبایي وزیر په خبره په بودیجه کې صحت او تعلیم څنګه ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او ورته زیات فنډونه ورکړل شوې دي. بلخو په صوبایي سملا کې د مخالف ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په بجټ کې بیلابیلو څنګه لپاره د پانګو جاج اخلي او زر به خپل خبرګون ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین را لېږلی.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیجه بودیجه یا بجټ د جون په 18 نیټه و اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دی. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د جون په 18 نیټه ربلل شوی د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی د 1000 ارب روپی څخه زیات کلیج بجټ وړاندې کړی. د نوموړي د وینا له مخې په راتلونکي کال کې د غیر ترقیاتي کارو لپاره 640 ارب روپی ټاکلی دي او د پرمختیا د کارو لپاره 201 کم 500 ارب روپی ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره به وفاقي حکومت 801 ارب روپی و بلوچستان ته ورکوي. دا ډول به د ځایي ټیکسو یا مالیې څخه 101 ارب روپی راټولېږي. په خپل وینا کې د خزانه صوبایي وزیر دا هم ویل چې د تعلیم په څنګ کې به 101 ارب روپی په غیر ترقیاتي برخه کې او 40 ارب روپی به د لوړو زده کړو لپاره مصرف کیږي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان حکومت د سیاحت یا روغتیا د څنګ د ودې لپاره 1 ارب روپی ایښی دي. په دې ترڅ کې مکله د بجټ وروسته د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر بخت کاکر څخه وپوښتل، نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د هرې ضلع په مرکز کې و خلکو ته د روغتیا بنیادي او ټولي اسانتیاوې برابرې کړي چې بیا څوک د علاج په خاطر وکوچ ته وراتلو ته اړ نه سي.
پدا کې ایمس کې مسلې بنظیر ایمبولنټری سرویس دی، هغه کې مختلف ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې مشکم ګرد ایمبولنسان دي. تمام چکس کی هغه یو موږ انټیګریټډ سیستم جوړو او بیا د ایمرجنسی په صورت کې په 10 کیلومتر کیچمنت ایریا کې کوم ایمرجنسیز دي هغه به کنیکټ کول ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال سره. د ایمرجنسی په صورت کې اټ لیست هغه ایمبولانس اویلیبل وي چې هغه کریټیکل پیشنټ وي. لدې سره سره د چایلډ لایف فاونډیشن کوم د کښانو دلته په کوټې سیول هسپتال کې وارد دي، هغه موږ ایکسټینډ کل کوم ډیویژنل هډ کوارټر دي. د چایلډ ایمرجنسی وارډونه سړي په ټول ډیویژنل هډ کوارټر هسپتالو کې به جوړږي.
پر بجټ د حکومت او اس بختلاف د غړو لخوا ګډوډ اکسلامل څرګند شوی دی. د مسلم لیگ نن سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي زرک مندوخیل وویل چې د راتلونکي کال په صوبایي بجټ کې د سیاحت او تعلیم و څنګه ته په ځانګړي توګه پاملرنه شوې ده. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اس بختلاف او منیشل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزي زیاته کړه چې په وسنی بجټ کې ولری پرتو او وروسته شاته سیمو ته زیاته پاملرنه
منتخب معلومات بلوچستان متعلق خبری مشورہ
په بجټ کې د وفاق په ډول د سرکاري ملازمینو په معاش او تنخوا کې 10% او په پنشن کې 2% زیاتوالی شوی دی. خو د سیاحت کارت لپاره 4.5 کروڑ روپۍ ځانګړي شوی دی. پر دې باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندو د اتحادیې لخوا په ګډه سره ویل شوی دی چې دوی به د جمعې تر ورځې پورې پر اوسني صوبایي بجټ خپل سم غبرګون خپور کړي. د بجټ وروسته د بلوچستان اسمبلی په تالار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف مشر یونس زهری اول چې د اوسنی بجټ لپاره د صوبایي حکومت لخوا د حزب اختلاف څخه څه پیاوړي وړاندیزونه نه دي طلب کړل شوي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بلوچستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې د صوبې کلیز بجټ د زر ارب روپۍ څخه اوښتی دی. ځکه چې تیر کال د بلوچستان بجټ 965 ارب روپۍ و.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.